آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړی برخه اورئ. په خبرونه کې بواوري د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دی اونۍ پولند ته د سفر په مهال ژمنه وکړه چې د امریکا نه به مرکزی اروپا ته د طبي مایع ګیسو د صادراتو اندازه زیاته کړي، او بحرین، مصر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو تیره میاشت کې تر سره خپلې اړیکې وشلولې. په دې حقله رپورټونه د خبرونو وروسته اورئ. اوس خبرونه چې سید بختیار شاه تاسو وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. عراق د موصل په خار کې د داعش د ملیشو په ضد د کامل بری اعلان کړی دی. د سوریه په جنوب کې د امریکا، د روسیې او د اردن په منځګړتوب یو نوی اوربند ټینګ شوی، او پرون د ترکیه د استانبول په خار کې په لسګونو زرو خلکو د خپل ملک د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د پالیسیو په ضد احتجاجي مظاهرې جوړې کړې وې. او دا دی اوس پوره خبرونه واورئ. عراق د موصل په خار کې د داعش د ملیشو په ضد د کامل بری اعلان کړی دی. د عراق د فوز عمومي قومندان او د هغه ملک صدر اعظم حیدر العبادی پرون د موصل آزاد شوي خار ته په سفر لاړې، او هلته د عراق خلکو او د خپل فوز عسکرو ته د دغه لوی بری په خاطر مبارکي ورکړې ده. په دغه وخت کې چې د عراق د صدر اعظم حیدر العبادی دفتر د موصل په خار کې د عراقي قواو د کامل بری اعلامیه خپروله، هلته د خار په ځینو برخو کې د خال خړ ډزو اوازونه هم اوریدل کېدل. درې کاله مخکې د داعش افراطي ډلې د موصل په خار کې د خپل خلافت اعلان هم کړی و. روسي خبرونه وایي چې د عراق فوځیانو کور په کور د داعش د افراطي ډلې په پاتې کسانو پسې هلته لټون پیل کړی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون په داسې وخت کې د روسیې سره د همکارۍ د پراختیا غوښتنه کړې چې هلته د سوریې په جنوب کې د روسیې، د امریکا او د اردن په منځګړتوب یو اوربند ټینګ شوی دی. دغه اوربند چې د سوریې په دریو جنگ ځپلو ایالتونو کې ټینګ شوی، د ښاغلي ټرمپ د حکومت او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترمنځ د څو میاشتو ډیپلوماسۍ او ستراتیژۍ په نتیجه کې نافذ شو. ښاغلي ټرمپ ویلي دي چې د دغه اوربند په نتیجه کې به چې پرون غرمهال ته په سوریه کې ټینګ شوی، د ډیرو خلکو ژوند خوندي شي. په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی هم ویلي دي چې د اوربند د عملي کولو نه وروسته هلته د سوریه په جنوب کې په دغو دریو ایالتونو کې وضع آرامه ده. پرون د ترکیې د استانبول په خار کې په لسګونو زرو خلکو د هغه ملک د جمهور رئیس رجب طیب اردوان په ضد چې په خپل ملک کې د تیر کال د ناکامې کودتا نه وروستو د حکومت باندې د اعتراض کوونکو ځپلو ته زور ورکړی احتجاجي مظاهرې جوړې کړې وې. دغو مظاهره چیانو په خپل ملک کې د عدالت او د بشر د حقوقو د رعایت شعارونه ورکول، او هم یې په دې توګه د ترکیې د حکومت د هغه مخالف مشر کمال کیلکدار اوغلو سره خپل یووالی څرګند کړ چې د انقرې نه تر استانبوله پورې 450 کیلومتره لار د خپلو پلویانو سره یو ځای په دې خاطر وهلې وه چې د جون په میاشت کې په پارلمان کې د هغه د ګوند یو غړي د زندانی کولو په ضد خپل احتجاج څرګند کاندي. د ترکیې د حکومت دغه مخالف آتشپیت کلن کمال کی لارک اوغلو د خپلو پلویانو تقریبا 0 تنو پلویانو سره یو ځای د انقرې نه د استانبول په لوري لار په 15 ورځو کې وهله. هغه په ترکیه کې د سوسیالیست جمهوریت ګوند مشر دی. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په کیف کې د خپل سفر په وخت کې ویلي چې امریکا روسیې ته ویلي دي چې د اوکراین په ختیځ کې د نارامیو د ختمولو لپاره لومړنی قدم اوچت کاندي. هغه وایي چې د روسیې د مشرانو سره د په یوې موقع دا په څرګند ډول ویلي دي چې دا د روسیې لپاره ډیره مهمه ده چې د اوکراین په ختیځ کې د نارامیو د ختمولو لپاره خپل لومړني اقدامات شروع کاندي، په خاص ډول د هغه اوربند احترام وکړي چې پکې د دغو سیمو نه د روسیې د ثقیله وسلو د انتقال غوښتنه شوې. د اوربند دغه موافقه په 2015 کال کې د کیف او د مسکو ترمنځ شوې وه. په تیرو دوه هفتو کې په امریکا کې د تیلو په یوه ګیلن کې نرخ 2 سنټه کم راغلی دی، او اوس په اوسط ډول په امریکا کې د یو ګیلن عادي تیلو نرخ $2.10 ته رسیدلی. د اپریل د میاشت راهیسي په امریکا کې د تیلو په نرخ تقریبا 15 سنټه کمی په یو ګیلن کې راغی. په سان فرانسیسکو کې د یو ګیلن د تیلو نرخ $3 دی او د میسیسیپی په جیکسن ویل کې یو ګیلن په $1 او 29 سنټو خرڅیږي. په همدې توګه په امریکا کې د یو ګیلن ډیزل په نرخ کې هم 2 سنټه کمی راغلی دی او اوس نرخ $2.15 ته رسیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به نن کویت ته لاړ شي او هلته به هڅه وکړي چې د قطر او د خلیج د هیوادونو ترمنځ د شخړو د ختمولو د کوششونو سره مرسته وکړي. کویت هڅه کوي چې د قطر او د څلور نورو عربي هیوادونو ترمنځ سوله وکړي.
خبرونه مو اوریدل. په موکړی د خبرونې لومړی رپورټ ته د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ دی اونې پولند ته د سفر په مهال ژمنه وکړه چې د امریکا نه به مرکزی اروپا ته د طبي مایع ګیزو د صادراتو اندازه زیاته کړي. دا د اروپا د ګازو په مارکیټ کې د روسیې د تسلط په وړاندې د امریکا نوې سیالۍ څرګندوي. په موکړی د آشنا ټلویزیون رپورټ ته
جمهور رئیس ټرمپ په پولند کې په خپل اجنډا کې تر ټولو زیات د غازو مسلې ته اولویت ورکړ.
امریکا د پولند او نور اروپایي ملکونو سره د انرژي په تدارکاتو کې د لا تنوع د پاره د مرستې د پاره چمتو ولاړ ده څو تاسو د یوې منبع په انحصار کې نه اوسئ.
تر اوسه پورې د انرژي د تدارکاتو یوازینی منبع روسیا وه. د روسیې د غازو دولتي شرکت چې غاز پروم نومیږي په 2015 کې اوکراین ته د غازو ورکول بند کړل. په دې سره کیف د انرژۍ د مهمې منبع څخه محروم کړی شو چې په شرقي اروپا کې د انرژۍ د ارزې پر لارې د جدي خنډونو سبب هم
وګرځېد.
دا د روسیې د بهرنۍ پالیسۍ اصلي عنصر بلل کیږي چې په مرکزي اروپا کې د منګلو خښولو دپاره د غازو او انرژۍ څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي.
د وارسا غونډې د دې لپاره زمینه برابره کړه چې د شرقي اروپا د دریو هیوادونو مشران او جمهور رئیس ټرمپ سره یو ځای شي. جمهور رئیس ټرمپ ژمنه وکړه چې امریکا به د انرژۍ څخه د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار وانخلي. د انرژۍ د چارو کارپو ښاغلی ملیکی چې د پولند د استخباراتو پخوانی مشر هم وایي روسیا به دغه چارې په پوره ځیر سره وڅاري، خو روسیا د ځانه پلانونه لري. په 2019 کې د دوو نورو پایپ لاینونو د پرانستنې وروسته به روسیه وکړه چې جرمني ته د خپلو ګازو د صادراتو اندازه هم دوه برابره زیات کړي. دا ګاز به د اوکراین له لارې تیری. نو همدا ده چې د شرقي اروپا ځینې هیوادونه غواړي چې دا لاره بند شي.
If we want to have a United States
کموک انرژي د امریکا څخه د یو ارزکون کې هواد په توګه تر لاسه کوو، مونږ دا هم غواړو چې امریکا د روسي په وړاندې یو کلک دریز غوړه کړي.
په واشنگتن کې څېړونکو وایي کډ امریکا سره د غازو په برخه کې د انرژي د ډګر د موافقه وشي، نو دا به په پراخه کچه د روسي او امریکا پر اړیکو هم اغیز ولري.
I think it could all happen relatively quickly.
زه فکر کوم چې دا یو سری بهیر به وي او مکتبه پر پوتین او روسانو باندې به مو برلاسه کی. څو د اروپایي ځینو هیوادونو او حتی امریکا پر وړاندې د روسي د تهاجمي فعالیتونو مخه ونیسو.
But against the United States as well.
جمهور رئیس ترامپ د خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره د اړیکو په اړه اوس خوشبینه ښکاري. او په اروپا کې د انرژي د پالیسیو بدلون د حساسیت او اختلاف یو منبع ګرځېدای شي. خاسته صدات لامی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
بحرین، مصر، سعودي عربستان او متحده عربی امارات او تیر میاشت قطر سره خپل اړیکې وشلولې. دغه هوادونو د خپلو دیالس غوښتنو لیست د جون په 22مه قطر ته لیږلی وو او قطر ته یې لس ورځې مهلت ورکړ او چې عمل پرې وکړي. په دیالس غوښتنو کې یو غوښتنه دا وه چې قطر د الجزیرې ټلویزیوني شبکه بند کړي. په دې اړه د الجزیرې د عربي څانګې د مدیر دریسه او کوم هغه دلایل دي چې دغه څلور عربي هوادونه غواړي دغه ټلویزیون وتړي. تفصیل په دې رپورټ کې اوري.
د الجزیره د عربی څنګه مشر د دې ټلویزیونی چینل د خبرونو او چلولو پالیسۍ په اړه په نړیواله کچه د بحث لپاره غږ کړی دی، خو هغه وایي د الجزیره ټلویزیونی شبکه به د هر ډول شخړو په موجودیت کې خپل خبرونو ته ادامه ورکړي. ياسر علي أبو هلالة
أعتقد أن قطر
زوال الجزيرة سره د یو بحث وکتنه کوم وړم چې د الجزیرا او همدارنګا نورو رسنیو سره د هغوی د خبرونو په معیار بحث او حساب وشي. په دې کې د خبرونو د طرز العمل پر معیارونو په تیره په ترهګرۍ باندې بحث وشي.
د الجزیرا تلویزیون اداري او تصحیح مدیر وایي د خلیج خړه د دې یو بل مثال دی چې قطر د دې قیمت ادا کوي چې د یو مستقل خبری چینل مالی تضمین وکړي. هغه وایي د الجزیرې د شبکې له امله هم قطر د نورو هدف و.
زه فکر کوم چې قطر په تیرو شلو کلونو کې د الجزیرا لپاره سر قیمت ادا کړی دی، نه یوازې د تشکیل او تاسیس له امله بلکې د مالی تمویل او سیاسي قیمت له درکه. قطر خپلو عربو لیدونکو ته د یو قیمت په ادا کولو خپرونې کوي.
دغو څلورو عربو هیوادونو تیره میاشت له قطر سره چې د فیفا د 2022 کال نړیوال جام د لوبو کوربه دی خپلې اړیکې وشلولې. دا هیوادونه ادعا کوي چې قطر له افراطي ډلو او ایران سره اړیکې لري. یاسر علي ابو هلاله وایي الجزیره تنوع لري، مسلمانان، عیسویان، دروز، کردان او شیعگان پکې کار کوي. هغه وایي دی فکر نه کوي چې نړۍ به دغه راز مداخلې او بیرته په شاتک ته اجازه ورکړي.
نحن كعاملين في الجزيره سنبقى
موږ د الجزيره کارکوونکي به په مسلکي ډول خپل کار ته تر پایه پورې ادامه ورکړو. زه خوشبینه یم چې موږ به له دې شخړې نه بریالي راووځو، لکه څنګه چې له پخوانیو شخړو نه بریالي راوتلي یو.
قطر د ترهګرو ډلو د ملاتړ تور ردوي، خو له ایران سره د خپلو تودو اړیکو نه دفاع کوي. دا دواړه هیوادونه قطر او ایران د سمندر لاندې د طبیعي ګازو په پراخو زیرمو کې سره شریک دي. نسیم ستانیزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د پکتیا د کرنې د ریاست مسؤلین وایي د چرسو د بدیل معیشت لپاره په یو شمېر ولسوالۍ او مرکز ګردیز کې بزګرانو ته د زعفرانو 15,000 کیلوګرامه تخم ویشل پیل کړي دي. پکتیا کې د کوکنارو کښت نشته، خو د ځینو سیمو اوسیدونکي خپل اړتیا د چرسو له کرنه پوره کوي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د احمد ابا ولسوالۍ په دې دښته کې هر کال د چرسو کښت کیږي. که څه هم دلته تر ډیره بریدري دولت حاکمیت شته، خو د دې سیمې کروندګرو د چرسو کر کلي ته دوام ورکړی دی. احمد ابا او ریب ځاځي د پکتیا هغه دوه ولسوالۍ دي چې خلک پکې چرس په آزاد ډول کري. د احمد ابا ولسوالۍ د دې اوسیدونکي په وینا کروندګر خپلې بې وسۍ او مجبورۍ دې کار ته اړ ایستلې دي.
هغه علت دا شی ده چې د افغانستان خلک، د افغانستان موسسې کوم موسسې دي، دغو ساحو ته کوم توجه نه کوي. او دا که چېرې دا خلک، دا ټول خلک د بدبختۍ سره مخامخ دي، او که دا خلکو چیرته دا موسسې دا کومکونه وشي او دې خلکو ته زراعت ورکړ شي، انشاءالله دا خلک به دې شاید خلاص شي.
د پکتیا د زراعت ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د چرسو د معاشیتي بدیل لپاره په احمد ابا، سید کرام او زرمت ولسوالیو او مرکز ګردیز کې پر کروندګرو د زعفرانو 15,000 کیلو ګرامه تخم ویشي. د زراعت رئیس ولید احمد اصل وایي چې زعفران یې پکتیا کې په ازمایښتي ډول کرلې او ښه نتیجه یې هم ورکړې. د ده په وینا د زعفرانو خواري کمه او د مخدراتو په نسبت ډیر عاید لري.
نو سږکال موږ کوشش وکړو چې د وزارت زراعت په دوهم پروګرام کې هم د زعفرانو په پروګرام کې هم د پکتیا ولایت شامل کړو. په دې معنی چې یو خو دغه اوس موږ یو امتحاني کرونده ده، 15,000 کیلو ګرامو د تخم لرو، توزیع لرو. له دې نه وروسته په دوهم پړاو کې هم انشاءالله کوشش به وکړو د وزارت نه چې د منی په موسم کې هم موږ یوه کرونده د زعفرانو ولرو.
د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد ډاکټر عبدالوهاب همت په وینا زعفران د دغه ولایت له اقلیمي شرایطو او چاپیریال سره برابر دي. دی باوري ده چې زعفران به د کروندګرو لپاره غوره بدیل وګرځي.
د دې په ځای کولی شي چې دهقانان د هغې نه ډېره مؤثره ګټه واخلي، او نه یوازې دا چې د افغانستان په مارکیټونو کې د ډېر ښه اهمیت وړ دی، په خارجي هیوادونو کې هم د افغانستان زعفران ډېر ښه نوم لري او په ډېره لوړه پیمانه د دې نه استفاده کیږي.
په افغانستان کې تر ټولو زیات زعفران په هرات ولایت کې کرل کیږي چې د کوکنارو د کرکیلې غوره بدیل ګرځېدلی. تیر کال په افغانستان کې د یو کیلو زعفرانو قیمت نږدې 1,500,000 افغانیو ته رسېده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا تلویزیون.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
یو شمیر فعالان وایي چې لا هم په افغانستان کې ښځې په خپل نوم نه بلکې د پلار، رور او خاوند په نوم پیژندل کیږي. دغه فعالانو اوس آنلاین کمپاین زما نوم چرته دی په نامه پیل کړی چې غواړي خلک په دې پوه شي چې د ښځو د نوم ذکر شرم نه دی. حکمت سروش د دې کمپاین د پیلوونکو سره لیدلی او دا رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې یو شمیر ښځینه فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې زما نوم چیرې دی تر سرلیک لاندې د ښځو د هویت د ترلاسه کولو یو کمپاین پیل کړی. تهمینا رشق چې د دې کمپاین له پیلوونکو ده وایي په افغانستان کې لا هم زیات شمیر خلک د ښځو نوم یادول شرم ګڼي او ښځې د نارینه وو په نوم پیژندل کیږي. دا وایي په دې کمپاین کې ځینې نارینه هم ورسره دي.
د افغانستان په ټولنه کې ښځې حذف کیږي، په خپل هویت هیڅوک نه پیژندل کیږي. موږ وینو چې په اسلام کې هم له دې مسلې سره ستونزه نشته. د پیغمبر میرمن یو لوړې ټولې په نوم پیژنو، خو په افغانستان کې منل شوي سنتونه د دې لامل شوي دي چې ښځې پس پاتې کړي او په څلورو دیوالونو کې پاتې شي. همدې کارونو مو ګزورولو او هڅه مو وکړه چې یو اغیزناک کمپاین پیل کړو.
د دې کمپاین یوه بله غړی بهار سهیلي وایي د ښځو د هویت د ترلاسه کولو په دې کمپاین کې لومړی له افغان میرمنو پوښتنه کوي چې نوم مو چیرې دی.
ادامه و دامن ای کمپاین باید
د دې کمپاین ادامه باید دولتي ادارو، جوماتونو، سوپرمارکیټونو، نانوایی او ټیکسیانو ته وغځیږي. خلک په دې اړه خبرې او یو بل پوښتنې وکړي چې ولې د مور نوم پټوي، ولې د مور په نوم شرمېږي، هغه مور چې ته یې وزېږولې، لویې کړې او ناز یې درکړ، آیا د مور نوم اخیستل دردناک او وحشتناک دي؟ ستا غرور یې نه مني؟ که ځواب دا وي چې خلک یې بد بولي، دلته ده چې باید یو ځل بیا فکر وکړي او په دې اړه له سره غور وکړي.
بلخوا د رواني او ټولنیزو چارو متخصص شرف الدین اعظمی وایي د ښځو په نوم شرمېدل له نرسالارو کورنیو پیلېږي چې پر ټولنه اغېز کوي او بالاخره په کلتور بدلېږي.
د جنسیت مسله په لومړیو کې د کورنۍ په کورنۍ کې له منځه وړل سي، بیا په نصاب او معرف کې له منځه وړل سي، بیا په ټولنه کې د رسنیو او د ټولنیزو شبکو یا مدني فعالینو په وسیله له منځه وړل سي، او په څلورم قدم کې خپل ښځې، هغه فیمینیست ښځې چې د ښځو د حقوقو دفاع ادا کوي، دا هم باید په دې برخه کې کوشش وکړي. او تر ډیره پورې زه د دغې مسلې ښځې هم ګرامې بولم، یعنی خپل ښځې هم دغه تلاش نه کوي، خپل ښځې هم دا غږ نه پورته کوي، خپل نوم، خپل حیثیت او خپل هویت د یو جنس په حیث، د یو انسان په حیث را څرګند کړي او د خپلو حقوقو دفاع وکړي. زه ډېر خوشحاله یم چې په دې وروستیو وختو کې ځینې فعالیتونه ځینو ښځو او ځینو خویندو شروع کړي.
د ښځو د هویت په اړه د دې کمپاین غړي وایي چې کمپاین یې په پراخېدو دی او هیله لري چې په دې برخه کې به مثبتې پایلې ولري. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. د حکمت سروش رپورت واوریدو چې یو شمیر ښځو آنلاین د سی مبارزه پیل کړې ده چې خایز باید ښځې په خپل نوم یاد شي. زیبا خادم د بریا د کنسلټنسی د رئیس او بلاګر قدرت الله هیواد سره مرکه کړې.
هیواد پال صاحب، دغه یو کمپین آنلاین ستاسو په نظر ګټه کوي د دغه سیوی دایې د پاره، او دا به څومره تاثیر ولري، څومره زر به خلک په دې باندې خبر شي، څومره به دوی په دغه کمپین کې طرفداران پیدا
کړي؟ ول ک سړی د کلتوري اړخ نه بحث شروع کی وو، دلته د میرمنو سره دا موضوع شته چې اکثر وخت که تاسو ډاکټر ته لاړ شئ یا بل چیر ته لاړ شئ یا حتی په کورونو کې هم میرمنو ته په خپل نوم معنی نه راځي کېږي. یو خو به کېدی شي کلتوري اړخ وي چې دلته اکثر وخت حتی میرمنې نم وي. دلته مونږ چې د کمیونیکیشن له نقطې نظره بحث کوو، انجینر صاحب، ډاکټر صاحب، اکثر وخت یا حاجي صاحب، یا دا نومونه ډېر عام دي. نو مونږ اول دا رواج دلته هم د نومونه اخیستلو ډېر زیات نه دی. بیا که د ټیکنالوژۍ دا اړخ راواخلو، نو هغه څیړنې یا هغه شمیرې چې شته دی آنلاین یا ټیکنالوژۍ د نقطې نظره د میرمنو ازارول ډېر زیات دي نسبت دې ته چې مران څوک ازار کړي. نو هغه صورت کې خپل میرمنې هم ځینې وخت دا خوښوي چې خپل نوم وانخلي، یا ټیکنالوژۍ، یا هغه پروفایل، یا دا هر څه چې لري، هغه اړخ هم یو دی چې کېدای شي دغه رواج دلته ووځي. بل اړخ یې ورسره د ټیکنالوژي د نقطې نظر د میرمنو کې د ټیکنالوژي استعمال یا د میرمنو خپل د سواد درجه د تعلیمي اړخ دلته هم یو رول لري. اقتصادي توګه نر همیش حاکم پاتې شوی دی. نو دا ټول فکر کوم چې دا ټول به د دې باعث شوي چې ځینو خویندو سره یا ځینو میرمنو سره دا احساس پیدا شوی چې وو د دوی پېژنګلوي د دوی د نوم د نقطې نظره نه اخیستل کېږي. اکثره وخت د بل چا یا د نر په نامه یادېږي، د ورور د خور په نامه یا د میرمن په نامه، چې څومره کلتوري طرف یې لري دي مانا کېدای شي څوک چې په کلتوري پوه شي هغوی به ښه نظر ورکړی شي. خو څومره چې موږ د ټیکنالوژۍ د نقطې نظره ګورو یا په خپله په ټیکنالوژۍ په ساحه کې د میرمنو برخو ته ګورو یا د ټیکنالوژۍ د حتی که ډېر ښه مثال د فیسبوک ورکو، د فیسبوک د نقطې نظرې کاته وګورو، د خلکو آنلاین سلوک د میرمنې سره او د نر سره ډېر زیات فرق کوي. دا یوازې دلته نه، په نورو دنیا کې په نورو ټولنو کې هم دا مشکل شته. هغې کې میرمن ازاري هم راځي، ځینې وخت نورې ستونزې هم د میرمنې ورسره مخ کېږي.
نو تاسو فکر کوئ چې اوس چې میرمنو په څو ولایتونو کې دغسې یوه مبارزه پیل کړې ده، دا د افغانستان ټولنې ته چې وګورئ، تاسو عمومي خبرې وکړلې، دا به ګټه وکړي؟
زه چې څنګه معلومات وینم، دا تر ډیره حد پورې د هغه میرمنو لخوا عملي کیږي چې خپله باسواده دي، خپل دا نوې نسل دی، خپل ټیکنالوژي ته لاسرسی لري. نو په داسې یو بېسواده ټولنه کې چې زموږ د سواد درجه حتی خلک وایي چې 90% یا 80% عمومي نفوس بېسواده دی، دا یو ښه قدم دی.
دغه د مدني مبارزو دغه ښځې چې وایي چې ښځې دې په خپل نامه باندې یادې شي، نه د ورور پلار یا بل په نامه باندې، تاسو څه فکر کوئ چې دا د احترام په اساس و دا کار تر اوسه پورې یادې او که د کې کمبل اړخ
احترام اړخ لري؟ یوازې د افغانستان نه، که تاسو دي زمونږ دي ساحو کې دي ملکونه ته وګورئ، هغه ملکونه یا هغه کلتورونه چې غربت پکې نسبت ډیر وي، هلته میرمن ته د ملکیت په سترګه کتل کیږي. نو تاسو هغه څه چې د ملکیت په سترګه ګوري، هماغه سی پوخلی، هماغه سی په کور کې ساتل شوی، هماغه سی د خپل، حتی دا ځینې وخت دا اصطلاح خلک وایي چې تاسو واده وو کې څوک هغې ته خاوند وایي. بل اړخ چې ورسره دا د خپله د پروټکشنیزم یا د ساتنې اصطلاح هم ده، چې نر همیش دا احساس کوي چې میرمن وساتي، خپله خور وساتي. بل که سړی د زموږ وطن کې د میرمنو اجتماعي اړیکو ته وګوري، هغه هم د میړه یا د ورور یا د پلار په هغه دایره کې وي، د تره سره یا د ماما سره، نو د دوی خپله هم د خپل پیژندنه د دوی نر ته پوری تړلې وي.
مګر یو شی بل هیواد پال سي خدا سي، یعنی خپل میړه هم په خپل کور کې خپل خزه خپل نامه نه یادي، مثلا د انیسه مورې فرض کده پلاني مورې، یا چې کور ترې شیلته یو بل لقب ور باندې کی دي، په هغه نامه باندې یادي، په خپل نامه باندې نه یادي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د افغانستان په جنوب زون کې د پولیو د پروګرام مسولین وایي د پولیو د دریو مثبتو پیښو موجودیت دا ثابتوي چې د ناروغۍ وایرس په دې زون کې فعال او د خپرېدو په حال کې دی. نور حال د عزیز الله پوپل پر رپورټ کې اوري.
ساش کال په افغانستان کې د پولیو له څلورو مثبتو پیښو څخه درې په جنوبي ولایتو کې دي چې یوه یې په کندهار او دوه یې په هلمند ولایت کې دي. په یادو ولایتونو کې زیات شمیر کوچنیان د پولیو له واکسین څخه د بیلابیلو عواملو په واجه پاته کیږي. په جنوب کې د پولیو پر ضد د بیړنیو اقداماتو د مرکز مشر ډاکټر عبدالرشید الکوزی وایي چې په ځینو سیمو کې میندو او پلرو ته واکسین لومړیتوب نه لري. دی زیاتوي چې له دې کبله هم په ځینو سیمو کې کوچنیان د پولیو له ګواښ سره مخ دي.
کندهار کې کمپاین په ټول ولسوالیانو کېږي او زموږ ټارګېټ 2,02,320 او څلور ورځې به دوام ولري، د 10 تاریخ نه تر 14 جولای پورې. زموږ غوښتنه هم د ټولو خلکو نه دا ده چې زموږ د جامو سره کومک او همکاري وکړي، خپل ماشومان واکسین کړي او د واکسین نه پاتې شنه ونه لرو په دې امید.
د کندهار ولایت په شمال کې له روزګان ولایت سره نږدې په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د پولیو د پروګرام یو تن مسول ډاکټر مرتضی بختانی وایي چې په دې ولسوالۍ کې زیاتره کورنۍ د ګوزن پر ضد د وقایې په ارزښت نه پوهېږي. دی زیاتوي چې دغه سیمې اکثریت تر دولتي حاکمیت بهر سیمې دي.
دلته شاولیکوټ داسې یو رقم او زه د بېخي څوک هم نه کوي بېخي دا د هغه قصه کې هم نه ده دا د واکسینو د هغه د محلي خلک بېخي هغه صرف دغه د یو دوه درې کلستر چې دي دا د دولت ساحه کې دغه هلته خو دلته همکاري هم د هغه د نور هغه ساحو کې ډېر کم خلک دي فیصدي ډېر کم ده چې هغه کوي لیوالتیا ښایي نور هغه وسایلو کې چندان دخیل نه دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف د پولیو د پروګرام ویاند سید کمال شاه امریکا جغ آشنا رادیو ته ویل چې په جنوبي سیمو کې روان کمپاین د کورنیو لپاره یو ښه چانس دی چې خپل کوچنیان د پولیو یا ګزان پر ضد وقایه کړي.
را روان کمپاین خو د ټولو خلکو ته یو ډېر لوی فرصت دی. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی د خپلو ماشومانو واکسینول باید خپل لومړیتوب وګڼي. متاسفانه په ځینو سیمو کې اوس هم د ماشومانو واکسینول میندو پلارونو ته لومړیتوب نه لري او دوی ډېر له دې شي لا پروا پاتې شوي وي.
چاکل سوی د چې پراتلونکو اونۍ کې په جنوبي ولایتونو کې یو اشاریه 1 میلیونه او شپږ اتیا زره تر 15 کالو ټیټ عمر درلودونکو کوچنیانو ته د پولیو واکسین کمپاین پیل سي. روغتیایي مسولین ټینګار کوي چې که ټولنه د پولیو پر ضد کمپاینونو ته لومړیتوب ورکړي نو یاد سنځه ژر لمانځه تلونکې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د جمهور ریاست دوه مرستیال سکل په افغانستان کې د تیر کال پر تله د کوکنارو د کرد پراخېدو او اپینو د تولید د زیاتېدو خبرداری ورکړی او د نړیوالې ټولنې د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د هغوی ستراتیژیو ته بیا کتنې غوښتنه کړې ده. ملګري ملتونه هم وایي چې په افغانستان کې 95% کوکنار د دغه هیواد په نامنیو کې کرل کیږي. په موکړې په دې حقله د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
د جمهوری ریاست دوهم راستیال محمد سرور دانش د نشئی توکو د وزارت د راپورونو له مخې سکل په افغانستان کې د تیر کال پرتله د کوکنارو د کښت لا پراخېدو او د اپینو تولید د زیاتېدو اټکل کوي او وایي چې په دغه هیواد کې د نامنې په زیاتېدو د کوکنارو کر هم زیات شوی دی.
احصایه های وزارت محترم مبارزه علی مواد مخدر نشان میدهد که امسال حتی نسبت به سال گذشته
خغلی دانشویل د نشئی توکو د محترم وزارت شمیرنې ښیي چې سکل د تیر کال پرتله د هر څه کچه لوړه تللې ده او اوس زمونږ یو شولتونه د کوکنارو د کښت او حاصل څخه اغیزمن شوي دي. بیا هم په تعصب سره باید ویم چې د بادغیس ولایت د نامنیو د زیاتېدو له امله له هلمند وروسته د کوکنارو د تولید په دوهم مرکز بدل شوی دی. په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې وضعیت داسې نه و. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت معلوماتو له مخې په 2016 کال کې په افغانستان کې په 200,000 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوي وو چې له دغو کوکنارو څخه 3,200 ټنه اپین تولید شوی وو. تیر کال په افغانستان کې د وړم کال پرتله د کوکنارو کښت 10% او د اپینو تولید 3% زیات شوی وو. سرور دانش یک شمې پوره په کابل کې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د پیوستون د نړیوالې ورځ او د نشئی توکو پر وړاندې د ملي حرکت د اونۍ د لمانځلو غونډې ته په وینا کې ویل چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د نشئی توکو پر وړاندې د افغانو په تو نړیوال ټولنې ستراتیژي چندانې بریالۍ نه وي. هغه په افغانستان کې د نشئی توکو سره د مبارزې په ستراتیژیو کې د بدلون غوښتنه هم وکړه.
همه این موارد نشان میدهد که ما در سالیان گذشته در امر مبارزه علیه مواد مخدر
خغلی دانشویل در ټول د خېچې مونږ د نشئی توکو سره په مبارزه کې موافق نه وو. په تیرو کلونو کې مختلف پلانونه او کړنلارې لکه چې مخکې مې ویل د نشئی توکو سره د مبارزې لپاره د افغان او نړیوالو ادارو لخوا وړاندې شوي وي خو واقعیت دا دی چې دا پلانونه او کړنلارې بریالۍ نه وي. زموږ تمه دا ده چې زموږ ټول سیمه ییز او نړیوال همکاران به په خپلو پلانونو له سره غور وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم راستیال د نشئی توکو پر وړاندې په مبارزه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکاري هم مهمه وبلله او ویل چې د نامنې او جګړې د دوام تر څنګ په افغانستان کې د نړیوالې مافیا شتون په سیمه ییزه کچه د همکاري نشتون لوګه او د افغان حکومت د خپلو انکشافي پروګرامونو د پلي کېدو لپاره د لازمي بودیجې نشتون هم په دغه هیواد کې د نشئی توکو د کښت په زیاتېدو کې مرسته کړې ده. د نشئی توکو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې یو ان ای ډی سی د افغانستان د دفتر مشر اندري اویسټن هم په افغانستان کې نامنی او د جګړې دوام د کوکنارو د کښت د زیاتېدو په برخه کې د یو لوی عامل په توګه یاد کړ او وویل چې همدا اوس په دغه هیواد کې تر 95% پورې د کوکنارو کښت په نامنو ولایتونو کې ترسره کیږي.
state armed groups profit from the drug trade by some estimates
tagli avistenuel د مثال په ډول تورستان او غیر مسؤلي وسوال ډلې د نشئی توکو له کاروبار څخه ګټه پورته کوي. د ځینو اټکلونو له مخې په افغانستان کې تر 90% پورې د کوکنارو کرکیل او تولید په هغو ولایتونو کې ترسره کیږي چې پکې په لوړه او منځنۍ کچه امنیتي ګواښونه شته دي. ښاغلی اویسټن نشئی توکي یو نړیواله ستونزه وبلله چې پر وینا یې دغې ستونزې لومړني قربانیان د افغانستان خلک دي.
در نوریدون کو تاسو امریکا غږشنه رادیو نزمږ د خبرونې لومړی برخه واوریده. دویمه برخه به نیم ساعت وروسته پیلېږي. تر هغه پورې د دری برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ.